د مشال لاډیو په یو بل خبرونه کې تاسو قربا ګل اعظم وخت سحر لس بجې دي په خبرونه کې د خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو ونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړې برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیخي پر ضد کار بندیز دی د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي او په شام کې حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې څه باندې یو اویا ملکی کسان وژلې دي اوس د خبرونو تفصیل په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانیانو له کورونو سره د یووالي لپاره او د دغه پیخي پر ضد کاربندیز اعلان شوی دی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی دی پرون په یو خبري کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیخي د وژل شوو له کورونو سره د یووالي لپاره یې دا اعلان کړی په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویل چې د مستونګ تر پیخې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې د ده په خبره شپږ وسلوال تر هغه پکې وژل شوي دي بلې خوا ته د مستونګ د دې پیخې ذمواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده هلته په دې پیخه کې وژل شوي ټول مسافر خاورو ته سپارل شوي دي دا خبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د راشمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د ځینو کسانو د مرګ جوبلي رپورټونه هم ورکړل شوي دي دا خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشال اړیو خبریالان د ریسکیو چارواکو په حواله وایي چې په انتخاباتو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او تر شپېتو زیات ژوبل دي د ریسکیو 112 یو چارواکي بلال فیزي نن مشال رادیو ته ویل
خبر پختونخوا مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چې مړی شوي دي 4 صدک چې دی نو شپږ کسان مړ شوي دي په خبر کې چې دی نو 60 نه زیات چې دي زخمیان هغه راغلي دي کې هغه زخمیان هم شامل دي اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ افیسر چې کوم دوه شوي وو
په پی خبر کې د مشال لاړی خبريال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر عوامي نېشنل پارټي په دویم او په او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلان کیږي د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سختدریزۍ دی په اسلام آباد کې مشال لاړی خبريال د پاکستان سرکاري رادیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه په دې موقعه د فوز مشر جنرال راحیل شریف د ISI مشر لیفټنټ جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخت اندېښنه څرګنده کړه نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي محمد اشرف غنی دا خبره خالی په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غرو سره په کتنه کې وکړه د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دي او ویلې دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دي په شفاف ډول ترسره شي د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د خونځي 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي چاپخانې به په دومره شمېر کتابونه چاپوي د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال رئیس سره په خبرو کې ویل چې د دغو کتابونو د چاپ ادارې چارې بشپړې شوې دي
د دې کتابونو د چاپداري پروسیجرونو د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي لږ تر لږه اته کورنۍ مطبع په دې برخه کې لمک سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډیرو افغاني کمپنیو لخوا چاپیږي
نوموړي ویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتابونو د چاپولو له دې پروژې سره مالی مرسته کوي تاسو ته مشال رادیو نه خبرونه اورئ د شام پر حالاتو یو سارون کې ډله وای چې د شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې یې څه باندې یو اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. په برتانیه کې مشه د شام د بشري حقوقو سارون کې ډلې پرون ویل چې لږ تر لږه 950 کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر وقی لاندې خارګوټي الباب په یو مارکیټ کې وژل شوي دي. 12 نور کسان بیا د حلب خار په بیلا بیلو سیمو کې بل سیمه کې چې د یاغینو تر وقی لاندې د وژل شوې دي. بیرل بمونه د غوړو لډبو، د ګیس لډبو او یا د اوبو لټانکونو څخه جوړه شوې وسله ده چې پکې چاودونکي مواد ډکیږي او له هلیکاپټرو غورځول کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولې دي. دغه ښار د روانې میاشتې په لومړو کې دې ډلې قبضه کړی وو. اروپای چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست فیرس په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې نه اتیا کسانو نمونه راغلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د مشر ویان پرون ویل چې دغه اقدامات کاملا خپلسري او غیر منصفانه دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لیست دوه اړخیزه باور نور هم راکموي. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه قدرمنونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیخي پر ضد کار بندیز دی. بل خوا سیاسي ګوندونه وایي چې د مستونګ پیخه د پښتنو خلاف سازش دی.
نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کوم منصوبه شروع ده دا به وشاته شي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی. بلخوا په سوات کې خزي د ووټونو چولو څخه منې کړی شوې دي.
حضور څوک ووټ نه منې کول قانوني نه کېدل دا غیر آئینی غیر اخلاقي او غیر قانوني کام دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو تبادلې کې کوم خنډان دي؟
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځېدلی شي.
ونیس پروګرام د سولې په لور کې مو د پښتنو د جرګې موضوع څېړلې ده.
صلاح او راقدی باندې کوي چې کوشش د دواړو فریقین نه د واک اخیستل دا غونه واک واخلي د واک نه وروسته دې مرګري کې د مشران د هغه کې عالم دوه می د دې فیصله وکړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوردونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانین له کورونو سره د یووالي او د دغه پیخي پر ضد کاربندي اعلان شوې ده. بلخوا په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وژنه یو لوی سازش بلل دي. بیا ځینې ګوندونه وایي په دې اندي چې دا پیخه د گاوادر کاشغر لارې پر ګډون خپل قومي غوښتنو ته په اړه معنی پښتنو ته سزا ورکول وو. نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکبي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخواني سېنټر رضا محمد رضا په خبره د مستون پېشه پښتونو ته پر خپل کامي غشتونو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعي او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېشي. یعنی ولې کوي، څنګه کوي؟ دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل شوه.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لیاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مشر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیات کړه.
ښکاره مې جلسې دا ښکاره کته چې دا د چنې یو غټه منصوبه ده. نو دا هغه د کامیابی په مخ کې ښکاره یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت نو دغه رښتیا هم چې دا څه تخریب وسی نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي، نو د دې دشمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو، نو د پښتون د بلوچ حالاتو سره خراب شي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي، نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیابه شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله، نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل
دغه درنده سفته خلکو چې دا واقع کړی ده یقینا زموږ په نظر زموږ په فکر انسانان نشي ویل کېدلی. اصل هغه د انسانیت کومه مخ دی هغه نن دوی بالکل مسخ کړي. نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره د دوی د کورنیو سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دي، او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټوله صوبه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به انشاءالله څوک وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پېښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
بیا زما خلک تاسو رپورټ وړاندې کول کډر مړو دونکو د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شو اعلانونو ځای ولس او ځینی بلوچ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي که څه هم اعلانونه خو ډیر کیږي خو په اصلي معنی کې نه عملي کیږي، چې له وجې صبح پسمانده پاتې شوې ده او نورې امنیتي مسلې هم رامنځته کیږي. پر دې موضوع د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو.
د بلوچستان د ترقی او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي، خو د ځایي ولس ترڅنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي.
پاکستانی فقط مصیبت دادی کی مجھے علاقہ بلوچستان دے بلوچ پشتو گرد خلق دے گرد سہولات طرف میں محروم تے مجھے تربوس ہر فورم کے رتو ہے لوگ کہ بغد بلوچستان کو پرا کر وادی وئی کو نہ وادو مجھے یقین نہ لو سوادی وادی
پسیما کے د سیاسی چارو کارپو شہزادہ ذوالفقار وائی چے د ترقی پیکیج نہ یوازی ہا وقت الست گٹ رسولی شی چکل پسم اور رختنی ڈول عملی شی
دا پیکیجز دانه دی چې ګرسرا سړی دا ریجیکټ کی لامالا دا پیکیجز فرق راوړي دا به یو فائدہ رسي خلک ته. مگر خبره دا دی په یو علاقہ کې ډراوټ او اوبو د لپاره ضرورت یالته د ټینکر اور الته چې یو ګلاس اوبو ورکې ډیر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې دا غي چې امپلیمنټیشن اوس پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله. یو پوزېټیو دوه پوزېټیو steps be zaruri aur der immediately arablistan ta milaus wala lekin par long lasting ste darau ke aga daganasta
da che maujooda hukumat la sube sara samraste kavi kasanga da balochistan mili awami gun sara taluq larun ke da balochistan da plan jodawane aw da parmaghtag wazir dr hamid khan achakzai wai che dui sara lawzuna shwidi khuda mali ke dilo aw tarakke la para waqt pa karwi
chi prime minister nawaz sharif raghali yu no har waqt din kauluna kiriu no har kauluna da gwa kaul وکړي چې دا زه پر ځای کوم. او تیر چې زموږ وفاقي کوم برخه وه د بجټ کې هغه یې پوره راکړې. اوس موږ به اصرار دی چې زموږ د صوبې چې کومې کمی او بېشې دي هغه په کار دی په خپل په وسایلو کې دننه د موږ سره کومک وسي. موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړې کړي کپېسټي دلی هغه را جوړ کړي کمیونیکیشن را کړي بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه را کړي په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو یا پښتون بلوڅ سندي پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي. نو دا هغه نښې دي چې موږ به ترقی کولای شو.
په کال 2009 کې د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرسته اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځای ولستا کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
کدما درکو ساسی پام را ګرځوم د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو چې پرون تر سره شروع و د انتخاباتو کې تر اوسه پورې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوام نیشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. په انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي چې د ریسکیو چارواکو په وینا د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. دا خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په مجموعي ډول پرون څه صورتحال او نن څه صورتحال دی له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې پرون شوي بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلي دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او د رنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخه ته راغلي دي چې پکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ولنیزل او عوامي نیشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلي ده. بلخوا دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ وو او دغه رنګ ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په لس وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کے 10 نہ زیادہ چیری مڑی شوی دی 400 مڑ شوی دی خبر کے چکے نو 60 نہ زیادہ چیری زخمیان اگر آگلی دی دی کہ اگر زخمیان ہم شامل دی اسپیشلی پکی فیمیل پریزائیڈنگ آفیسر چکم دو ہوشا شوی ہو جیسے سربن کے ہوا پخا غلام اسدن کے خالد پر نمبان دے یہ ڈیوٹی سٹاف ہو اگر چیدے نو ہارٹ اٹیک دلا سا وفات شوی دے بسی چو گو رہی نو مردان کم سب 40 زخمیان چیدی نو اگر پتالوں پر بوتلی شوی.
په دغه انتخاباتو کې د عام ولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلي وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وایس ویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او اوس موږ ریزلټ راتلو انتظار دی اوس څنګه تاسو دا پتر چې دا څنګه وو کې لیست څه کنا او هر کټګوري وایز دا ډېر ویل ریزلټ کمپایل کول دي نو کدی لګیږي لګي لکه اوس ته ریټ دې کاونټینګ مونږ شو دي تاسو وګورئ ټول سیشن دې لري لري لا کو کې لري 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 ځو نه کیږي نو دا اکثر ریکمند څه ته کله ریزلټ راځي دا بیا نه مونږ ته کله ملایږي دا کافی لیټ بیا ملایږي
د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړۍ اوس هم لا روانه ده چې تر مخه صوبه کې 978 ضلع کونسلو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې د مدرسې لویخ جماعت اسلامي 21 عوامي نیشنل ګوند 19 او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 19 څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه رنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 78 عوامي نیشنل ګوند 33 او جماعت اسلامي 21 څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کله مو درکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسې غوګه د مینه وړاندې مو په خیبر پختونخوا کې په مجموعي ډول چې کوم امنیتي صورتحال او د غیر سرکاري نتیجو په اړه تاسې رپورت اوریدلو او زو سواد ته چې په سواد کې د سواد په بیلابیلو سیمو کې د مقامی سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې یو شمیر زنانو خزی چې دی هغه د ووټ چولو څخه منې کړې شوی وي. پدی کې یو د اوډیګران سیمه هم شامل ده. نور تفصیل له دغه سیمه څخه د مشال اړې خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سواد کې د بلدیتی ټاکلو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں نکړې وي او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالول لپاره پولنګ سټېشنې جوړې کړې وي چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانو اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د وټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل دی. په دا اړه مازیګر چې د وټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي
سهار نه موږ راغلي یو پشپک بجې زما دا عملم ټوله راغلی د بشپږ بجې مو کورون دا ټول سیټ اپ خپل کړی دی او سهار راسی نه مونږ په انتظار یو خو څوک نه دی راغلی ووټران څوک نه دی راغلی یو زر اته سوا او سلور دا زموږ سره ووټران دي خو دی وخته پورې لا څوک راغلی نه دی.
زنانه د وټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانه د وټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډیر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د وټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانو دی زما خیال پرون د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شریع مطابق هر ښځې له چې غیر د رایې حق شته چې خپل وټ یې واچي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د وټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غواړي. ولې د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمونه اطلاعات راغلي او حکومت به چرې هم زنانه د وټ څخه منع کېدو اجازت ورنه کړي.
په زور څوک وټ نه منع کول کا زنانه کې بل دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکولی.
پداسې حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو ريجستر وټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو وټ هم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټیشن کې موجود سلطانه کوثر وایي
په کور کې یو خزه د خپل هر رائټ ته پاره خبره کولای شي، د خاون سره جنگ کولای شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولای شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدې هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دیک خو زما په خیال د سړو ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاون سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلی یې دا حق ولې نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، خوازخیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړی شوي دي او ډېرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
دا د مین وړاندې مو د پسوات کې د بلدیاتی انتخاباتو حال اوریدو. زوبنو ته چرته چې د بلدیاتی انتخاباتو په تر سره کېدو ځای ولس ډیر زیات خوشاله ښکاری. دوی وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات ډیر کچې ته منتقل شي نو د دوی ډیری مسلې به حل شي. په سیمه کې د مشال اړیو خبریار عمل دراز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشایند اقدام دا په دغه اقدام په وجه باندې دا اختیارات چې کیم دي دا نچلی سطح ته منتقل شل د یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیډرل منیسټر ته یا صوبائی منیسټر ته د اپروچ وشي. خو زه دا وایم چې دا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره ودا روشي چې د یو عام سړی ضرورت ته کیم دي د مجبوری دي تکلیفات دي د گلی دي محله دي روډ دا هغه اختیارات و ان شاء الله دا خلک استعمالای او دا مسائل حل کیږي. حکومت ته دا پچار دو چې دغه خلک ته دا اختیارات ورکي او امید میځلري چې ان شاء الله دا وکړي.
طارق محمود بن احمد د الیکشن پرزیدنت یو. انتخابات جو موږ انتهای پر امن او شفاف طریقه کار باندې او موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت دا مبارکبادي ورکاو چې دې دا مطالبه خلک ول منلې وا چې مثال مربا اختیارات نکلی سکتا ورکاو او موږ دا مطالبه دا اوسره دی ویلی وی اده دې پورا کی وکړي چې اختیار
انتخابات اس موجودہ ڈیر سو پورا من اسل اکا دکا واقعات ہر دو فوائد نچلی سطح تک روشی بنی سیٹ خل کو گلی گلی سپا سے میر گلی دا جوڑا سے میرا پائپین پروگرام
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدما هم درکو د بلدیتی انتخاباتو په اړه خبرارانو سره به اوس نیغ په نیغه رابطه کوو چې په کوم کومو سیمو کې څه صورت حال دی. په تېره خبرونه کې تاسې د پېښور د نوخار په بو همداراز تاسې تفصیلات واوریدل. اوس زو په دې روانه غړې کې تاسې واوریدل د سواتم واوریدل او د بنوم واوریدل. خو زو سوابی تا چرته د مشال لوري خبريال زلان یوسف زیر سره ټلیفون په کرخه دی. زلان ستړي مشي او سار مو په خیر ک لومړی راته دا وای چې په سوابی او مردان ضلعو کې انتخابات پرون تر سره شول، تر اوسه پوری غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې به هم مخې ته راغلي. تاسو سره تفصيلات دي
ډیر مننه جی. بالکل سوابی او مردان کې چې کم تر اوسه پوری کوم نتیجې راغلي دي، پاره کې چې کوم مردان ضلع ده، په مردان ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف او امین شل پارټي یو بل سره څنګ په څنګ باندې برابر روان دي. یعنی تر اوسه پورې کوم شمیره موږ سره د پاره کې د ضلع او تحصیل دواړو چې کوم سیټونه دي، پاره کې دریش سیټونه د عوامي نشل پارټي دي او دریش سیټونه چې دا د پاکستان تحریک انصاف دي. نو عمدہ شمیره دا وسی کله یو دو سیټه مخ کې، کله بل دو سیټه مخ کې، کله برابر رواني دغه حالت تر مردان ضلع او کدل تر سوابې ضلع کې چې دنو پوزیت د سوابې ضلع چې کوم نتایج دي هغه لا پورا دلته کې زنانو چې کوم پولینګ سټیشن یو پاره کې اکثر لا شمیره د ووټونو پاتې رنو په دی وجوانی نتائج ډیر لیټ را روان دي. خو تر اوسه چې کوم نتائج راغلي پاره کې په ضلع کې تر اوسه لس سیټونه دي د عوامي نشل پارټي ګټلې دي او په هغه پسې بیا تحریک انصاف په وو سیټونو سره ده. نو په ضلع کې ان پی مخ روان را او په تحصیل کې د کمندنو اوم د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نشل پارټي یو برابر روان دي، 15-15 او شپږ شپږ په دغه تعداد کې یو بل سره روان دي.
صحیح، ډیر مننه زلاني صاحب د تفصيلاتو نه. کوم ودونکو ل سوابین د مشال رادیو خبريال زلان یوسف زیو چې د سوابی او د مردان کې د پرونی بلدیتی انتخاباتو په اړه تفصيلات را سره شریکول. تاسو دا هم وایم چې په بلدیتی انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي او په دې پیښو کې دا سویل کېږي د ریسکیو چارواکو ته په وینا لسونه زیات کسان چې دي، تقریبا لسو پورې کسان چې دي هغه په دې کې وژل شوي دي، تر شپېتو زیات پکې جوبل دي. د انتخاباتو د نتیجو په اړه د الیکشن کمیشن چارواکي دا دریز دري چې ډېری لری لری پرتی سیمې دي او یو دا هم و چې پرون د ووټرانو دا یو ګیلم کوله چې دا د ووټ اچولو چې کوم عمل دا ډېر پیچلی و، ډېر زیات او په دې کې به ډېر زیات وخت هم اخستو. الیکشن چارواکي هم دا مني چې د رای اچولو چې کوم بهیر چې دی د دې دا عمل دونه پیچلی و چې کوم ووټونو د شمیرنه چې ده په دې کې هم وخت لګي او ډېر لری پرتی سیمې دي چې هغې نه به د نتیجو راتګ کې وخت لګیږي. د مشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
قدرمن ودرونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې موږ کوشش کوو چې خپل همکارانو سره او خبريالانو سره رابطه ونیسو، خو ټلیفوني ستونزې د نغی له کبله ونه کړی شو چې موږ غوښتل چې د نورو سیمو خبريالان هم موږ ځان سره واخلو او د بلدیتی انتخاباتو وروستي حال ته واخلو. خو د مشال رادیو خبرونه کې په روانه غړی کې تاسو لپاره ونیس پروګرام هم لرو، نور رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاته کیږي؟
یو ناڅه بدرزه شو بسترګو باندې ټول تیر شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه ده چې داغه مینا لژوند د سره نسته.
د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو تابوتونه تکینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبرې دې چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
کله مړو دنګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وایي تاسو کولی شئ چې د مشال شروع خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داس کچ شری تاسو فیسبوک یا ټوئیټر اکاؤنٹ لري او د مشال پاڼه خوخه کوي دغه د لاري هم د ټول خبرونه تاسو کتلی شئ او ردلې هم شئ. اوس وخت شوه د سحر لسنی می بجې د خبرونو لنډیز به وافت. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانانو له کورونو سره د یووالي او د دغه پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې زمواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلواله ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړې ده. د خبر پښتونخوا د بلدي انتخاباتو راشمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د چارواکو په وینا لسو پورې کسان وژل شوي دي. بلخوا د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او په دریم نمبر جماعت اسلامي ډله ده. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او د سخت دریځ دی. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون میا محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره کړې. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره خالی په ورځ په ارګ کې د افغان ښځو شبکې د غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د خونځې 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمیر کې کتابونه چاپ کوي. د شام پر حالات یو سارون کې ډله وای چې د شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبا حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې سبان دي یو اویا ملکیان وژل شوي او په لزګونو نور زخمیان شوي دي. او اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوالان ماسکو ته سفر نشي کولی. قدرمن ودونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. او وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې بلوچستان کې د شوې ترهګرۍ په پیښه لیکلي. د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شاده هندوستان لاس دی او پاکستانی لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلې ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نوی. او بلوچستان کې هم دغه شانده زموږ بازي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبيږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت ل خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکول ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شند دغه خلک د بلچا پلاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځانوجونکي حمله او شوېړم به حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوی و چې پکې 27 تنه مړه او تر 100 زیات جوړبلو. او دا شند دویمه حمله تیر جمعه د جمعات نه بهر او شوه چې پکې 100 تنه مړه او ځنی کسان جوړبل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہواری داعش وسلواله ډلې قبول کړې ده. خدا هم ممکن دا چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وی او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو OIC او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشاله دي او د دې اثر باندې نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ باندې دینه متاثر شي نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیواله ورورولۍ له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدام اردو کدام شال لری خبرونی ته تاسو غوګي اوس وخت شبه د نړیوال رسنو ته د کتنی فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي دارو کې د سخت درزې د رجحان په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ایکسپرس ټریبیون رسپانډ د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړي مرکه خبره کړې ده. د دوړو لیکنو مهمه برخه په دې رپورت کې ورو فرایډی ټایمز مجللی کې چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوي چې د خپل ګوندونو پر ضد یې راو پاروي. خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2008 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپل ګوندونو څخه ویستل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځنی درجه او شتمن ځوانانو او د لوی خارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجله کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نشو بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وایي چې په دې رستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم ای ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپاګاندا کوي خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې لمخ کې نه موجود دي. بلخوا ایکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړ بهیر کې برخه ناخلي نو دغه ډلې ته د فندونو ورکولو سرچینی ختمی کړي او په دغه هیواد کې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ایکسپرس ټریبیون رسپانډ سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نو موړی وای کابل ته ملي چې پاکستان به عملی ګامونه پورته کړي ځکه چې په دې رستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسی کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولې وو. کچری طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي نو بیا کابل له اسلام آباد ستم لري. حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نو موري زیاته کړه کچری پاکستان دا نه کوي نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستان غواړو چې هغه ټول لاري وتړي چې طالبانو سره مالی مرستو لپاره کارول کیږي د دوی پټن ځای نه تبا کړي او مرستې ورسره ختم کړي. ایکسپرس ټریبیون رسپانډ سره په خبرو کې حکمت کرزی ویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډیره زیاته مرسته وکړي. دغه په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دوی ویل چې افغانستان ډیر زیات زبر شوی دی او پاکستان د خبره منلی چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند بو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نه اعلان شوی جنگ کوي خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدر مردو کو د مشال لړی خبرونه ته غوږ په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورت لرو. د مې په 9 منټه د فیفا نوې مشر ټاکلو لپاره انتخابات سیب بلټر وګټل چې نو موږ د پنځم ځل لپاره د فوټبال نړیوال اداري یا فیفا مشر شو. نور تفصیل د ملي امیرزاده په رپورت کې.
سپلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوال اتحادیه فیفا صدارت انتخابات د پنځم وار لپاره غټل دي چې د ادارې ځینی چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوی دي. د مئی پر 9 نیټه په زیوریخ کې د فیفا سالانه غونډه په وخت بلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر ټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دسپردار شو. د مئی په 20 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا او چارواکي گرفتار کړل. دا غي روسته ل سبلاتر د واک پر خودلو غوښتنه کیدلې چې نو موري پر عملونه کړ. بلخوا د سویټزرلند انتظامی د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې لمخې په کال 2013 کې نړیوال کپ پر روس کې کیدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ قربتوب قطر ته ورکړل شو. ل وټونو شروع کیدلو وړاندې بلاتر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړیدلو په صورت کې به فیفا لا مشکلات وباسي. د روس لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبری ایجنسی آر آی ای نووستی سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړیدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر دا وشي هغه عمره بخوي. د مې په 9 نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل مشکل سره د خبرو په وخت کیمرون ویل چې د دومره خسته لوبي او بدرنګ اړه خولیدل شو. مرکل ویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي په کار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. د وویل که د نورو هیوادونو نومونه پکې راغلي وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخاباتو ګټل.
مریم مرزا ته بچتا سره رپورٹ لاندې کول. په داسې حال کې چې په دې روسو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وای چې کله پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې دا چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري، آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر غواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابل د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو 45 کس هغه وخت را خوشي شوي وو، او یو کس دوه باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اول هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی، قرارداد. نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو، پاکستان خوشی کړل، ولې هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي، خو د نموړې په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي، څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دې کې څه فایده شي، د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي، جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دا دی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشې کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازېږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنگیږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې 13 میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي، خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
کدمه ودونکو بشیر غوا خو شاسته رپورت لاندې کول. ډان ورسپان لیکي باید حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د ځینو پښتنو جواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور تر لاسه کړي. د دې لیک مهمه برخه له فرخنده اسد نور.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون لته رسو میاشت راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روان میاشتې پر 28مه نیټه ټول ګوندی زغونډه هم له هغه وروسته رابللې و چې پښتنو ملت پالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیگ نون پر مرکزي حکومت تور ولګو چې د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستان له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانه هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیگ نون حکومت غواړي دغه لار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت دوی وویل دوی به یې د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي، بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد وویل چې هغه څوک چې دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لاره خپل زور ځای ته راولي، کینی دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډی آی خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخلیږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات څو پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
قدرمن اودونکو، فرخند اسد وجدا ست رپورٹ لاندې کول وسو شوې د مشال رادیو د 19 پروګرام د سولې په لور. په نننۍ خبرونه کې د پښتنو جرګه سرنګه په سولېز اډول د خلکو شخړې حلوي، پر دې موضوع بحث شوې د پروګرام کوربه بشیر کوخت دی.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نه کړو مچلګه به ایتلی وی ا مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیکټم مچلګا مطلب نشته بس بیا صحیح ده او که فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورس ټایم وی چې کوم فریق یو نه مني هغه مچلګا داخله کې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګا بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دا سیستم یې ده. او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګا نه هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوري.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونه ته د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوا نه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زموږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته هم واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوا نه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي، دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي، او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه یې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا لپاره عفو کړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسې چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
و امریکای چې کوم اصلي باشندګانو چې موږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا دغه سره غي سره هم دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وزر غی سره ای او غی په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې ادارا غی دینی نه قوم ده شاهین د غی او دینی مرغه هم ده نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصله ته ورسی او هغه فیصله وکړي د کریډي او جج چې کوم نه نو هغه ډیر تنگ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي خدا وال ټکول او دا چې کوم نه شراب مراب جوس کې دی کې دا ډیر نو هغه وی چې را تاسو د خپل د فیصله څنګه کوي ای وته وی چې را موږ دغه څه بس کینو په پک باندې نه شو دایره کې او هغه کې نه بس دا سیټ نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست نو بس دغه څه پاګرز باندې 200 روپۍ نه فیصله وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ځای کې دو مونږ خو چونکه غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي وسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي نو که یو ډېر هغه زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولې ز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کو ک جګړو او رواني ترهګری لیوی خو پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لابل خو یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړې دي د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت داده چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
خپل د سکو چې دغه په ریښه نو هغه بیانونه واورو هغه کوم شی معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای ویني د تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونه او بیا په تاسوونه کې مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغه مطابق چې ډیرو بو کسان چې کمیل هر فریق ته چې هغه په ډېر کسان په سلا وکړي چې دا د کوسونو معنی چې هغه دا د پلان کې حق دی نو بیا پکېنی په سلا خو را پدې معنی کوي چې کوشش ته دواړه فریقین نه دا واک اخیستل دي دا ونه واک واخلي دا واک نه رسېږي بیا مرګري کې دا مشران دا کې عالم دومي نو بیا د سلا وکړي چې بیا نه مانی دا غې دا بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده دا پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته دی هغه پیسې نه علي شي یوې سیکار چې رمز دا پیسې نه پکې مونږه کړي و دا واقع اختیار را کړی دا پکې اوس پکې خلک کنه دا کټالي مقصد یې نن سبا الحمدلله نو لکه داس خاطر پکې خلک واخلي په هغه خط و دي کې بیا لې کلمي چې حکومت لا بیا سره خپل خزینی کاروایی کوي نه مانی یو پرې
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي په هان وای چې زر تر زر باید خبرې وشي کومه غړه د جرګي پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړی واک چې پیسې یا وسلوي لا سور کوي د بلې جرګي کول او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومند قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکو موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي اغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلی ته ځي
فرض کم جانب فیصله ونه منله داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت سمخ کې نه ویل چې داغه نه مشلګا غسل کیږي کبه کم جو فریق ما د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه ملامت ده او هغه ورکر شوی مچلګې د منځ دي او آینده چې نور مشران راځي
هغه هم په مومندوالو کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرضاً یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې، نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي، او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.